پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خپرونه کې په فراه کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټر د سقوط په اړه مو له نورو جزئیاتو خبرو. د ایران د فراه د ولی ویان تایید کړی ده چې په دې پیښه کې 25 کسان وژل شوي. دغه راز اوري چې د پاکستان سترې محکمې د یوې سوی مېرمنې د اعدام حکم لغوه کړ. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه زما همکار رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان په لوی د ولایت فراه کې د ملي اردو یو هلیکوپټر سقوط کړی دی چې ناست پکې 25 کسان وژل شوي دي. د دایکنډي ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې د طالبانو په لاس 9 شرغمل شوي کسان بېګا شپه راخوشې شول او د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام د یوې محکومې عیسوۍ ښځې د اعدام حکم لغوه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان بلودیس فراه ولایت کې د ملي اردو یو هلیکوپټر سقوط کړی دی چې پکې ټول ناس 25 کسان وژل شوي دي. دا خبره د فراه د والي ویان ناصر مهری رویټرز اژانس ته تایید کړې ده. هغه ویلي د ملي اردو هلیکوپټر شاوخوا 9 بجې په اردرې ولسوالۍ کې د بد هوا له امله لوېدلې ده. مهری ویل په هلیکوپټر کې چې له فراه نه هرات ته روانه وه د افغانستان د لویدیځون د ملي اردو مرستیال قمندان او د فراه د ولایتي شورا رئیس هم و. طالبانو ادعا کړې ده چې دوی دا هلیکوپټر ویشتې او نسکوره کړې ده. په دې اړه په روانه خپرونه کې نور جزئیات اورېدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلچرخي محبس ته نږدې په یو انتحاري حمله کې 3 پولیس او 3 ملکیان وژل شوي دي. د دې وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل انتحاري بریدګر شاوخوا 9:30 بجې د دولتي مامورانو یو موټر په نښه کړ.
شهیدان 3 پولیس دي، 3 ملکی وګړی دي او 8 کسان مجروحین دي که 3 ماشوم دي او 15 نور کسان دي که 4 تنه دي.
تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې دور مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخې ته هم زن وژونکې حمله شوه چې پکې خلک ته مرګ لوخته او مسؤلیت یې داعش ډلې منلی. د دایکنډي ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې د طالبانو په لاس 9 شرغمل شوي کسان بېګا شپه راخوشې شوي دي. د دایکنډي د والي ویان علي اکبر ناطقي ازادي راډیو ته ویل طالبانو 10 ورځې مخکې 6 عام کسان د کجران ولسوالۍ له لارې له ځانه سره بیولي وو او هم یې د دایکنډي 3 قومي مخاور یرغمل کړي وو چې اوس یې د سپینګیرو او محلي چارواکو په هڅو بېرته پرېښي دي. کجران د دایکنډي یو ناامنه ولسوالۍ بلل کېږي چې دا پېښه پکې شوې ده. دا ولسوالۍ د روزګان ولایت له هغو ځینو سیمو سره ګډه پرته ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان سترې محکمې د یوې عیسوۍ ښځې د اعدام حکم لغوه کړ. آسیا بیبي په 2010 کال کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د پاکستان سترې محکمې نن پریکړه وکړه چې آسیا بیبي له زندانه خوشې شي. آسیا بیبي د امنیتي دلایلو په خاطر په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. د دې عیسوۍ ښځې د اعدام حکم د بشري حقونو د مدافع ډلو او عیسوي فعالانو عکس العمل پارولی، خو اوس یې د اعدام لغوه کېدل ښایي د پاکستان اسلامي توندلارې په غوسه کړي. په پاکستان کې اسلام ته سپکاوي کوونکو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. د روسیې په شمال ختیځ ښار ارخانګیسک کې د امنیتي فدرال ادارې د ودانۍ په دروازه کې چاودنه شوې ده. د چاودنې چې نن سهار شوې یو کس سخت ټپي کړی چې وروسته یې ساه ورکړې ده. د روسیې دولتي رسنیو ویلي دي چې معلومه نه ده د چاودنې علت څه و. تر اوسه پورې هیڅ کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او د قرغیزستان چارواکو یو کس په سوریه کې له تروریستانو سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې دا 28 کلن کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی دی. مقامات ویلي دي کس د تروریستانو لپاره 1000 ډالر راټول کړي وو او په جاري هویت یې فعالیت کاوه. د قرغیزستان حکومت وایي د دې هیواد 500 وګړي چې سړي او ښځې دي په سوریه او عراق کې له داعش وسلواله ډلې سره یو ځای شوې دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې مو په فراه کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټرې د سقوط له نورو جزئیاتو خبرو. د فراه چارواکو تایید کړی چې په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. اورې چې د پاکستان سره محکمې د یوې سوی مېرمنې د اعدام حکم لغوه کړی دی. د ایران د تیلو پر صادراتو او دغه راز د امریکا د نوي بندیزونو او له د هېواد د تیلو د سترو پیرودونکو د وروستیو دریځونو له حاله مو هم خبرو. د کابل چاپي خپرونو ته هم کتنه کوو. ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې مو اوریدل چې نن په فراه ولایت کې د ملي اردو یو هلیکپټر راولوېده. دا هلیکپټر له فراه څخه هرات په لاره و چې د فراه ولایت په انردرې ولسوالۍ کې له غرونو سره ولګېده. د فراه د ولي ویاند دا پیښه تایید کړې ده. ناصر مهري د غرض خبري اژانسونو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. د نور معلوماتو لپاره همدا شبه له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت تر سره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. او د دغې پیښې وروستي جزئیات څه دي؟ نور جزئیات.
بله، تاسو اورېدونکو ته نوري صاحب سلامونه وړاندې کوم. نن سهار شاوخوا 9 بجې دوی هلیکوپټرې د فراه د اردوي ملي د لوا څخه الوتنه کړې او د هرات په لور تللې. دا وروستکی د انادرې ولسوالۍ چې د فراه او هرات ترمنځ موقعیت لري، یوې شندم ولسوالۍ ته رسیدلې او دوه مالوڅکه د چورلکه د خرابې حواله عمله چې د چارواک په خبره د یو غره سره ټکر کړی دی چې هغه کسان چې پکې سپاره و یو انتي سرچینې هم اوس چې د ازادي راډیو سره خبرې وکړي د نوم په نشتو سره دا خبر تایید کړي چې په دې پیښه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي. د سپرو کسانو کې د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، جمیله امینی د ولایتي شورا یو بل غړی او پخوانی رئیس، همداشان د فراه د ټاکنو د کمیسیون مشر منیر پارسا، دوی ظفر مرستیال، جنرال نعمت الله او همداشان نور کسان هم سته، خو بشپړ لسی لا تر اوسه رسنۍ ته په واک نه دی ورکړل شوی. نور صاحب، دا ټول کسان و لومړنۍ معلومات چې موږ سره رسېدلې دي. په دې پیښه کې ویل کېږي چې څو لکه کسان وژل شوي او څو لکه هم له منځه تللي دي.
بله، د پیښې ځای ته دغه راز د ژغورنې یو ټیم هم استول شوی و. آیا دغه ټیم رسیدلی دی او مړي موندل شوي که نه؟
همدا شېبه ما د فراه د والي وای ناصر مهري سره هم خبرې وکړې. دا ویل چې د ژغورنې ځای ته نور عمله رسېدلې ده کومک لپاره. د ملومړی معلومات دا شی چې په دې پیښه کې د 15 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي او همداشان په خپل خپل اردو هم ویلي دي چې د پیښې لاملونه دوه و. یوه د چرلکې هغه مسافر یا سپرلي ډېر و او بل هم د هوا خرابوالی و چې دغه الوتکه لیدلې. په سیمه کې اوس هم تحقیقات جریان لري نور صاحب، او تر اوسه پورې د سیمې څخه دقیق معلومات لا هم نه دي رسېدلي چې آیا ټول کسان مړه دي او که کوم کس ژوندې په سولوی کې پاتې. همدا شېبه زه د فراه ولایت د والی په دفتر کې مدلته یو خبري ناست هم تر څو شېبو جوړیږي. په دې اړه د فراه والی هم رسنۍ ته معلومات ورکړي.
طالبانو هم ادعا کړې ده چې دغه ته پوځي هلیکپټر 2 ده. په دې اړه تاسو څه اورېدلي؟ او دغه اناردره سیمه چې دغه پوځي هلیکپټر پکې رالوېدلې ده څه ډول موقعیت لري؟
د فراه ولایت انادرې ولسوالۍ د دغه ولایت څنګه امن ولسوالۍ څخه، یعنی د فراه 15 ولسوالۍ چې نام نه دي د فراه کټګوري کې نه راځي. او هلته د وسلوالو طالبانو نفوذ هم خپله ولسوالۍ کې دومره زیات نه دی، خو تر ډېره حده چې خلک هم وایي او د روتي چارواک هم ویلي پیښه د هوا د خرابوالي له امله شوې. ځکه دلته اوس هم هوا سمه ده، تېره شپه هم باران شوی و دا علت. چارواکو هم د وسوال طالبان د ادارت رسونه تایید کړی چې تیاره د دې د خوابي سلسله وي، خو په دې اړه څېړنې روانې دي او وروستۍ پایلې به وشي چې بیا هم د هلیکوپټر څنګه لوېدلې. خو د دری ولسوالۍ چې ده خپل ډېر یو غرنۍ سیمه ده، یعنی ډېر په غرونو پوښلې ده او ټولې سیمې غرونه دي.
بله احمد شاه فطرت، تاسو نه مننه له فراد ازادي راډیو خبري الله احمد شاه فطرت چې په دی ولایت کې د اناردرې په ولسوالۍ کې د ملي اردو د پوځي هلیکپټر د سقوط د پیښې نور جزئیات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل د فرادي ولي ویان ناصر مهري هم دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چارواکو چې په دې پیښه کې د دې پوځي هلیکپټر ټول سپرلی 15 تنه وژل شوي دي. په دې پیښه کې د فراد ولایتي شورا د رئیس په ګډون د غراز د 203 سفر قول اردو د مرستيال او زيني نور چارواکي هم په دې الکپټر کې سپارو چې ویل کیږي ټول وجل شوی دي. دا چې د افغانستان ملي اردو په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي، د ازادي راډیو خبريالان هڅه کوي چې د دفاع وزارت له ویندویانو سره تماسونه ټینګي، خو تر اوسه پورې په دې نه یو بریل شوی. وروسته به مو د کابل لاکس لمنو هم خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صاف او واضح اورېدلی شئ. د فرا د ملي په فرا کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټر د سقوط پر پیښې علاوه د ورځ کابل کې کابل نن یو ځل بیا د یوې ځانوژونکې حملې شاهد و. د کابل د پلچرخي زندان د دروازې په مخ کې نن یوه پولیس ځان ته چاودنه ورکړه چې په دې چاودنه کې تر اوسه پورې د لږ تر لږه شپږو کسانو مړینه تایید شوې ده. په چاودنه کې د غراز اته کسان هم وژل شوي. تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اوس په د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. حمید مومند یو شمېر ورځپاڼې کتلې او وایي چې ډېرو ورځپاڼو په د افغانستان د سولې پر پروسې لیکنې کړې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې په تړه وروستیو پرمختګونو او په دغه پروسه کې له زندان څخه د آزاد شوو طالب چارواکو رول ته ځانګړې شوې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه آزاد شوي طالب چارواکي د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته رسېدلی دي. ورځپاڼه لیکي چې محمد فضل اخون، ملا نورالله نوري، ملا خیرالله خیرخوا، ملا عبدالحق وسیق او مولوي محمد نبی عمری هغه طالب چارواکي دي چې د ګوانتانامو له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو له دفتر سره یوځای شوي دي. ورځپاڼه لیکلی دی چې دغه طالب چارواکي په 2015 میلادي کال کې له طالبانو سره د اسیر شوي امریکایي سرتیري په بدل کې خوشي شوي وو. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د طالبانو دغه 15 مهم غړي د ملا حبت الله په فرمان خو د امریکا په اشاره د قطر په دفتر کې ګمارل شوي دي سو د سولې خبرې پر مخ یوسي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه خوشي شوي دغه 15 طالب چارواکو تر دې مخکې د لیدنو کتنو اجازه نه درلودله، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز ترې لرې شوی دی. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د ملا برادر د خوشي کېدو په سرنګوالي هم بحث کړی او لیکلی دی چې د هم د امریکا په غوښتنه د قطر د بهرنیو چارو وزیر په همکارۍ چې وسوسې اسلام آباد ته سفر کړی و خوشي شوی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې ملا برادر داسې محل له زندان څخه خوشي شوی چې وسوس امریکا خپله له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړي او د ورځپاڼې په وینا کې ملا برادر د سولې په خبرو کې د باور د رامنځته کولو لپاره خوشي شوی وي، نو دا یو مثبت او هیله بخونکی ګام دی. ملارمن ورځپاڼې بیا کابل ته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندان سفر ته کتنه کړې او لیکلی دی چې جنرال جوزف ووټل یو ځل بیا په تاکید سره ویلی دی چې امریکا د افغانستان د خلکو حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. خو ورځپاڼې د مطلب په دوام د زنو کتونکو په حواله لیکلی دی چې د سولې د هڅو په لړ کې د 1300 میاشتو پرمختګونه ښیي چې افغان حکومت عملاً د سولې په خبرو کې سنډې ته ټیل وهل شوی دی. ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سرلیکنه کې هم بحث کړی خو لیکلی دی چې نړۍ ته پکار ده چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي او په هر ډول خبرو کې افغان حکومت د یو اړخ په توګه مطرح وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ملا برادر د خوشي کېدو په اړه غبرګونونه راغستې دي او لیکلی دی چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د ملا برادر د خلاصون هرکلی وکړ او له ده یې وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل رغنده رول ولوبوي. خو ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکلی دی چې دا چې اوس ملا برادر چیرته دی او د سولې په پروسه کې به کوم رول ولوبوي او کنه تر اوسه څرګنده نه ده. ورځپاڼه لیکي چې ملا برادر داسې مهال خوشی کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وسوس افغانستان، پاکستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته سفر وکړ چې په ترڅ کې له ځینو طالب مشرانو سره هم ولیدل. خو ورځپاڼه د مشرانو جرګې د رئیس په حواله لیکلی دی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره شي او افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو څارنه وکړي.
ازادي رادیو اوري او سم اقتصادي خبرونه اکرام الله اکرام اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د زعفرانو یو تحقیقاتي فارم نن د کابل په بادام باغ سیمه کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تحقیقاتي فارم د چین هیواد او بند امیر د زعفرانو د شرکت په مالی لګښت جوړ شوی دی. د ده په خبره دې فارم کې د نمونې په شکل زعفران کرل کیږي تر څو پاړه تحقیقات وشي. د نوموړي په خبره په دې فارم کې به د زعفرانو د کرکیل یو شمېر کارکوونکو ته هم روزنه ورکړل شي. ښاغلی رستمی دغه شان وویل چې د هیواد په شمال لویدیز او جنوب لویدیزو ولایتونو کې د زعفرانو تحقیقات پیل شوي چې ښه پایله یې ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست په دې ولایت کې د شاتو د مچیو د ودې او د بې وزلۍ د لمنځوړلو په هدف سلو بې وزلو بې سرپرسته کورنیو ته د شاتو د مچیو کورني فارمونه ویشلي دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس نورالله سباون رسنیو ته ویل چې په لومړي پړاو کې د دې ولایت پاچین، کوټ او روداتو ولسوالیو کې دغه کورني فارمونه په خلکو ویشل شوي دي. نوموړي ویلي چې وروسته به یاد پروګرام نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. ښاغلی سباون ویلي بې وزله ښځې کولی شي چې د شاتو د مچیو او شاتو په تولید سره خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1400 سلويخت افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریج یو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. یو همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1000 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوي پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او یو پوله، زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه 15 ورځې وروسته جاری کیږي. دا چې له دې هېواده د تیلو د سترو پیرودونکو دریزونه څه دي په دې اړه به د ملالۍ بشیر راپور ته غوښ شو.
واشنگتن وروسته له هغه پر ایران بندیزونه وضع کوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه په می میاشت کې ووت. خو چین چې د تهران د تیلو تر ټولو لوی مشتری دی ویلي چې د 2015 کال له اټومي موافقې به سرغړونه نه کوي او له ایران څخه به د تیلو واردولو ته دوام ورکوي. پر دې سربیره چې واشنگتن تهدید کړی چې که چین د امریکا غوښتنه ونه مني په امریکایي بازار کې به د چینی شرکتونو پر سوداګري بندیز ولګوي. چین دا پریکړه کړې ده په داسې حال کې چې په آسیا کې د ایران د تیلو دوه نور لوی پیرونکي هیوادونه جاپان او جنوبي کوریا دي. هغوی له ایران د تیلو پیرل بند کړي، خو هندوستان او چین اوس هم له ایران تیل پیري چې ویل کېږي د اقدام تهران ډاډه ساتلی. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیر د یک شنبې په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه وویل چې تمه نه لري د ایران د تیلو صادرات به د ورځې تر 1 میلیون بیرله کم سي. په اپریل میاشت کې کله چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه لا نه و اعلان کړي، د ایران د تیلو صادرات د ورځې 2.5 میلیونه بیرل وو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چونینګ تیره اونۍ خبریالانو ته وویل پوښتنه دا ده چې آیا موږ اوس هم اټومي موافقه عملي کوو کنه. په دې اړه د چین دریځ روښانه دی. چین له ایران هر ورځ له 5 لکه تر 8 لکه بیرله تیل واردوي چې بیه یې هر میاشت 1.5 میلیارد ډالر کیږي. متخصصین وایي چین شاید د نورو هیوادونو په پرتله د واشنگتن له تهدید ډیر اندېښمن ځکه نه وي چې د نړۍ دوهم لوی اقتصاد لري او له مخکې له واشنگتن سره په سوداګریزه جګړه بوخت دی. چین له اروپایي هیوادونو سره پر دې کار کوي چې له ایران د ډالر پر ځای په چینایي یوان پیر او پلور وکړي. چې د امریکا تر بندیزونو واوړي. ایران د چین د یو سرک او یو کمربند پروژې ستراتیژیک شریک هیواد دی چې غواړي په یورو آسیا او افریقا کې د سوداګرۍ لپاره تاسیسات جوړ کړي. هندوستان تر چین وروسته د ایران د تیلو دوهم لوی پیرونګي هیواد دی چې مخکې له تهران سره ښې اړیکې لرلې دي. د هندوستان رسمي دریځ دا دی چې هغه یو اړخیز بندیزونه نه مني چې د ملګرو ملتونو لخوا نوي وضع سوي، خو نوې ډیلي د واشنګټن د خوشحالولو په خاطر په دې وروستیو کې له تهرانه د تیلو واردات کم کړي، خو دا هیواد غواړي واشنګټن یې له بندیزونو مستثنا کړي چې وکړای سي د ایران تیل پیرلو ته دوام ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ازادي رادیو لپی او استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نیز پروګرام درته خبرو. خو اوس بیا هم د پاکستان په اړه یو موضوع راخلو. د پاکستان سترې محکمې نن د یوې سوي ښځې د اعدام سزا لغوه کړه. د ښځه آسیا بیبي نومیږي او محکمه یې له 2010 کال راهیسې روانه وه. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې ده. همدا شېبه راسره په استودیو کې دی څاروان صاحب. د پاکستان سترې محکمې دغه موضوع بلاخره فیصله کړې لکه چې ګمانم.
بله، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د پاکستان سترې محکمې د دې سوي ښځې په اړه وروستۍ پریکړه نن اعلان کړه. دا ښځه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په 2010 میلادي کال اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. دو نورو محکمو دا په اعدام محکومه کړې وه او نن وروستۍ فیصله کېده چې د سترې محکمې لخوا د دې ښځې چې آسیا بیبي نومیږي مدافع وکیل سیف الله ملوک ویلي د سترې محکمې درې قاضیان به نن چهارشنبه خپل فیصله اعلان کړي او د هیله لري چې آسیا بیبي ته به برات ورکړي. البته د خبرې د محکمې تر فیصلې مخکې وکړي. په پلازمینه اسلام آباد کې د دې پریکړې په درشل کې امنیتي تدابیر سخت شوي وو او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په لویو ښارونو کې به د موبایل ټلیفون شبکې غیر فعال شي. همدا اوس په لاهور او ځینو نورو ښارونو کې د سترې محکمې د پریکړې خلاف مظاهرې پیل شوي دي.
بله، د آسیا بیبي قضیه په پاکستان او نړۍ کې نسبتا زیاته مطرح شوه، علت څه کېدای شي؟
د آسیا بیبي قضیه په دې خاطر هم ډیره زیاته مطرح شوه چې دا لومړنۍ ښځه وه چې په 2010 میلادي کال کې د کفر ویلو په تور په پاکستان کې په اعدام محکومه شوه او له همغه پیله د دې د اعدام خبر په نړیوالو رسنیو کې په توت خبر بدل شو. آسیا بیبي د څلورو ماشومانو مور ده او پر ځان لګیدلې تورونه ردوي، خو له بلې خوا د سختریزو ډلو د هغې پر ضد لاریونونه وکړل او خبرداري یې ورکړل چې که آسیا بیبي خوشې شي دوی به یې ووژني.
بله، څاروان صاحب له تاسو نه مننه. بیا به هم دا موضوع نن تعقیب کړو له وروستیو عکس العملونو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اعتراضونه بیا هم له مخکې پیل شوي دي. پاکستان د سترې محکمې د وروستۍ پریکړې پر ضد چې د یوې سوي ښځې د اعدام سزا یې لغوه کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام پسله شرفینده ته په صاف او وازی اوریدلی شئ. د کندز خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې دوی د غیر مسؤولو وسلوالو لوري په بېلابېلو نومونو ځورول کېږي او برسېره پر دې ډېری وخت دغو وسلوالو خپلمنځي جګړو له کبله هم عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي او دغې مسلې د خلکو ورځنی ژوند ډېر تریخ کړی دی. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون د دوی ژوند له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ کړی دی. د خلکو په خبره چې دغه خپل سرې ټوپکیان په پخوانیو تنظیمونو پورې تړلي کسان دي او د تنظیمي او حزبي مشرانو له لوري ملاتړ کېږي او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول بې نظمیو او ناامنیو لاس پورې کوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو تن اوسېدونکي شیردل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
دغه محلی وسلوال چې کوم دی دغه نه درس خلک پازاب دي تنه دوی چې نه اول نه چې کوم محلی وسلوال جوړ سو دوه درې قومندانانو اوس پار کور کې په هر باندې کې قومندان جوړ سوی دا دغه خلک درس نه پازاب دي روزانه جنگ یالته کمینی کمین بازی بس دغه خلک دغه سي پازاب کړی دي مکتبو ته خلک نه سیتل لای کلینیک کې ته ډاکټر نه سیتل لای
لدی سره سم دي نمړی ولسوالی دی راو باد د سیمه خلک هم ورته شکایت لري وای چې غیر مسول وسلوالو د خلکو آرامه ژوند نه آرامه کړی او حتی عام خلک په خپلو کورونو کې د خوندیتوب احساس نه کوي. د یادې سیمې یو تن اوسیدونکي شیرین آغا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مسالای غیر مسئول دی قریه زیاد زندگی میکنن و در هفته سه کشت
زموږ په سیمه کې زیات شمیر غیر مسئول وسلوال شتون لري او په اونۍ کې د دوی د خپلمنځي جګړو له کبله دوه نفره او درې نفره وژل کیږي او ځینې وخت د دوی د جګړو له کبله له کلي څخه ښار ته غځېدلې لارې هم تړل کیږي او د دوی له لاسه خلک سخت په تنګ دي. په ورته وخت کې د خان آباد ولسوالۍ د ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې دوی د خپل سرو ټوپکیانو له بېځایه ځورونو او باج اخیستلو څخه سخت په تنګ راغلي دي. د دغې ولسوالۍ د ښار دو تن اوسیدونکو شیرزمان او والانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یو تعداد غیر مسؤول کسان دي په اکثرا ولسوالۍ کې حساب موږ په ولسوالۍ کې هم غیر مسؤول کسان دي هغوی هم د نامنې ته لمن وایي چې یاغیانو باغیان دي په اصطلاح او بعضې حلقات نور دي چې دولت د ناامن او یاغي باغي جلب نشي نیولی.
خلک ډېر د غیر مسؤول وسلوال نه ډېر په عذاب دي او زکات غواړي وشر غواړي پیسې غواړي د خپل کورنۍ دپاره مثلا ټیکه او کالي دوکانداران نه ټول نه پرزې ورته رالېږي چې موږ ته دومره ټیکه او بوټونه او بدو بالا راولېږه.
بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغان ګډو ځواکونو د کندز په دوو ولسوالیو خان آباد او امام صاحب کې د غیر مسؤولو وسلوالو درې تنه قمندانان نیولي دي او دغه راز د پوځي پلان له مخې ګام په ګام په دې ولایت کې ټول شته غیر مسؤول وسلوال خلاصلا کوي او د قانون منګولو ته سپاري. د کندز خلک د ملي یووالي حکومت مشرانو څخه هم شکایت کوي وایي چې له دوی سره د امنیت د تامینولو د خپل سرو وسلوالو د خلاصلا کولو د سپینزر فابریکې د بیرته فعالولو او داسې نورې ژمنې کړې وې خو حال دا چې د ملي یووالي حکومت عمر هم په ختمېدو دی خو تر اوسه پورې د ملي یووالي حکومت مشرانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او له کبله یې د خلکو ترمنځ د بې باوري فضا پراخه شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه ډاکټر امین الله د روزګان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبر کوم. زه صحتانیه د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم زموږ د اجزاب په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکتران راولېږي چې د پنځو کسو عملیات وکړي او ځوانه څېړنه څه وکړي. او زه د صحتانیه د رئیس څخه خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکولو په بازار کې پروډکټیز باید قانوني شي. نور اوسي مننه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. دلوی خدای جل جلالو پنامه. زاجم نماد اکبر منصور زید غورما څخه خپل پیغام سبتوم هیله د چې نشر کړی. زه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی خان او د نور ولړټلو چارواکو څخه یوازینی هیله دا ده چې لمړی خو په صداقت سره د صلح په باره کې خپل دین او پور کړی او آرامي راځي. بل عرض می ده چې د غورماش په منطقه کې سخته وچکالی ده او خلک د بې مثله قحطۍ او غربت سره په ګریوان. هیله ده چې ملي تجاران او د حوادثو ملي طبعي محترم ریاست او نور خیریه ملي او بین المللي مؤسسې د دې جنگ زده او وچکالی د ټولو خلکو سره مرستې ته راوهڅوي تر څو چې د لوی پاندېیې څخه مخنیوی وشي. په دې هکله ستاسې جدي توجه غواړم. وسلام مال اکرام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات. زمان د معرف په اړه دی. د فراه ولایت په ولسوالیو کې د دون د مرکزه د معرف سطح په ټیټ حالت کې ده. معرف په صفر حالت کې دي. په هیڅ ولسوالیو کې بغیر د فراه غالبا لس ولسوالیو بي په دوو کې نه حساب یا دولسه مکاتب ولري. نورو ټولو ولسوالیو کې مکاتب نشته. معلمان به خوراش اخلي او کتاب و قلم و کتاب شو کرتاسیه د ضرورت په بازار کې خرڅېږي. نو غواړم د مسؤولینو څخه چې په دې اړه توجه وکړي چې دا ځینو خلکو ته چې دا شیان د مکاتبو په نام ورته وي دا چیرې چیرې خرڅېږي. تعلیم هغه شی دی چې سړی آینده ژوند روښانه او رڼا کوي. نورم په لاس فارم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
رضوان مراد په سټډیو کې او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
د افغانستان په لویدیځ فرا ولایت کې د ملي اردو د یو هلیکوپټر د لوېدو په پیښه کې 15 کسان وشل شوي دي. دا خبره د فرا د والي وان ناصر مهری رویټرز آژانس ته تایید کړې ده. په وشل شو کې د ملي اردو یو لوړ پوړی افسر او د غراس د هرات د ولایتي شورا رئیس هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلچرخي محبس ته نږدې په یوې انتحاري حمله کې نن 3 پولیس او 3 ملکیان وشل شوي دي. د دایکنډي ولایت سیمه ایز مقامات وایي د طالبانو په لاس 9 یرغمل شوي کسان بې کاش په د قومي سپینګیرو او محلي چارواکو په منځګړتوب راخوشي شول. د پاکستان سری محکمې اسلام ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي ښځې چې په اعدام محکوم شوې وه د خوشي کېدو حکم کړی دی. د قرغیزستان چارواکو یو کس په سوریه کې له ترکستانو سره د مالي مرستو په تور نیولی دی. او د روسیې په شمال ختیځ ښار ارخانګیسک کې د امنیتي فدرال ادارې مخ ته چاودنه شوې. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې د افغان او بهرنۍ نظامي ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنی سوی دی. خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې نږدې 1000 کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. د نیمروز والی سید ولی سلطانی د دې موادو د سوځولو پر مهال وویل د تیر یو کال په بهیر کې په مرکز او ولسوالیو کې بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي چې قاچاقونکو غوښتل د نیمروز ولایت له لارې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کړي. په دې موادو کې 526 کیلوګرامه هیروئین، 450 کیلوګرامه تریاک، 300 کیلوګرامه امفیټامین یا کریسټال، 232 کیلوګرامه چرس او تر 500 کیلوګرامه ډیر جامد او مایع کیمیاوي مواد هم نیول شوي ول. د یادونه وړ ده چې افغان ځواکونو په روان کال کې لزګونه قاچاقونکي هم نیولې دي. د بدخشان ولایت پولیسو لزګونه لیټر الکولي مشروبات نیولې دي. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنۍ ته وویل چې دوی په کشم ولسوالۍ کې 329 بوتل الکولي مشروبات په داسې حال کې نیولې چې په دوو موټرو کې د تخار ولایت له ینګی کلا ولسوالۍ څخه بدخشان ته قاچاق کیدل او په دې توری دوه تنه هم نیولې دي. د یادونه وړ ده چې تیره اونۍ د بدخشان پولیسو تر 100 بوتل ډیر الکولي مشروبات د ولایت ته د قاچاق پر مهال نیولې.